مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت لوړ پوړي پلاوی پاکستان ته سفر، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروستی حال، د شمالي وزیرستان د بې کوره شویو خلکو ستونزې او مشکلات، پر پیښور هوایي ډګر د الوت د ځینو نړیوالو ادارو د کار ځنډول، د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه او د افغانستان پر هلمند ولایت د وسلوالو د حملې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه له عبدالحی کاکړ اوري.
سر ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین د پرتپنتانم د اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې د وسوال مخالفینو د محاصرې حالت مات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پیرس کې د عراق د کړکیچ په اړه ملاقات وکړ. وسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پنتانند د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دي. نوموړي نن سهار له یو پلاوي سره پاکستان ته را رسیدلی وو. د دواړو مشرانو د لیدو پر وخت سو خبرو پاړه لا تر اوسه تفصیل نه دی ورکړل شوی. پرون په برسلز کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ارشاد احمدي مشال لیدو ته ویلو چې ښاغلی سپنتال له یو ځانګړي وړاندې سره روان دی. نن اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایندي تسلیم سمول چې د ښاغلی سپنتال د سفر هدف تیرونی د پاکستانی پلاوی افغانستان ته د سفر په تناظر کې دی. دا وای د شاغلی سپنتا د سفر کول په حق تناظر کې دی چې لا دوړان دي سوي خبري اترې پر مخ جوړل سي. د دې په وینه د پاکستان د ځنګړو استادو چې اشاره محمود خان څخزي او احساس احمد چودري ته د کابل د سفر او حامد کرزي سره د لیدلو هدف د شمالي وزیرستان د عملیات وروسته د مشکوک وسوال افغانستان ته د تشتیدو د مخنیوي په خاطر وي. د پاکستان د فوج د متوادو اداره وایي چې پرون د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف او په دغه هیواد کې د افغان سفیر جنرال جانان موسازی ترمنځ ملاقات شوی. په شمالي وزیرستان کې د وسوال پرزه د پاکستان فوج لخوا د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو شروع کېدو پس دا د جنرال راحیل او جانان موسازی دوم ملاقات وي. نن سهار د خبر ایجنسی قبایلی سیمه په جمرود کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال او درې خاصدار سرتیري وژل شوي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتو اداره آی اس پی آر مشال لیډو ته په یو استول شوي پیغام کې د دې پیش پخلی کړی خو د وسلوالو د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. په یاد سیمه کې وخت نا وخت دا ډول شتي رامنځته کیږي. تر دا مهاله وسلوالو او آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ام اي وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د بې کوره سو کسانو شمیر تر 4.5 لک زیات شوی دی. ځای خلګونو مشال لیډو ته ویلي چې د حکومت له لوري ورسره د خوراک شاک په برخه کې د اړتیا وړ مرسته نه کیږي. په بنو کې د میرالي یو اوسیدونکي شفقت الله نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت د شانو پور کولو کې کمی راوستي.
خلاصه زره نه اون پښله زره په خلک پلانې چې ویلوري وو سبو په تلویزیون کې بجه بند وروشي مختان په وی وته بجه بند خلک واپس درېږي او پرین چې کین سامان واغه میلاوي دون نه یاغه سامان کم کړه د لېشي وی دونا وا چینی وی غړي
خود سفرو نظر چارواکو نن مشال لري ټولي چې خلکو ته پوره پوره مرسته ورکوي او د دې لپاره په بنو کې د مرستو لپاره دوه نور ځایونه هم جوړ کړي دي. پر پېښور ایئرپورټ د پی آی ای پر الوتکه تر برید وروسته د دوبۍ اماراتو او د قطر ایئرلاینونو خپلې الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان ایئرلاین پر الوتکه دوه ورځې مخکې برید شوی چې پکې یوه ښځه وژل شوې او د پی آی ای دوه کارکوونکي ټپیان شوي وو. اماراتو ایئرلاین مشال لیډو ته نن په لښول شوي بیان کې ویلي پر پېښور ایئرپورټ خپلې الوتنې له پرون راهیسې تر نامعلوم مودې پورې ځنډولې دي. د پېښور ایئرلاین د پېښور ایئرپورټ یو چارواکي لطیف الحق مشال لیډو ته وویل چې قطر ایئرلاین هم الوتنې ځنډولې. البته د پوینا د نورو الوتکو تګ راتګ روان دی.
سهار شاهین ایئر بلو بیا انډس اوسې د نو ایئر اریبیا د دې شو ارایول مو شو ډیپارچر مو شو سعودي را روان دي لکه ساتکي ایم کنفرم دی.
بلخوا پولیس نن مشال لري ته ویلي چې د پی آی پر الوتکه د بریټ پتور نن د پېښور د سربند پاچنی سم کې نه شپته او پرون یې 200 کسان نیولې وو. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د محاصرې حالت مات کړی او ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د نوزاد ولسوال سید مراد اغا مشال لري ټول چې د محاصرې د ماتور لپاره د تیر مخشم په عملیاتو کې اویا طالبان وژلي او شاوخوا سل نور یې ټپیان کړي دي. وسلوال زیاته کړې چې وبخشي ولسوال زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 15 پولیس هم وژل شوی او 9 نور ټپیان شوی دي. ریپورټونه وایي چې سلګونو وسلوالو اوس هم د هلمند په نوزاد سنگین کجکی او موساکلا ولسوالیو کې په جګړه بوخت دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وایي چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو د جګړو لامل په تیر یو کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هیواد په شمال کې د یو نامه د بشري حقوقو د څانګې مسول بنجامین کلارک د خبر د ملګرو ملتونو د هغې څېړنې په اساس وکړه چې د 2014 کال د جون له 24مې نه د 2014 کال د جون تر 24مې پورې کړې ده. کلارک زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په شمال کې د جګړو لامل 1545 ماشومان وژل شوی او 1149 نور ټپیان شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پیرس کې د عراق د کړکیچ په اړه ملاقاتونه کوي. د بداسې حال کې د چپ عراق کې سختریزو وسوالو د دې هیواد د 15 ولایتونو یو شمیر برخې لاندې کړي دي. جان کیری بنن د اسرایل او سعودي عرب او نور هیوادونو له ځینو چارواکو سره هم ویني. او نایجیریا کې د واسپټال چارواکي وایي چې پرون د دغه هیواد سر شار ابوجا کې یو شاپینګ سنټر سره نږدې به میچاودنې لښتلغه یو وشت کسان وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. اني شایدان وایي چې پرون هغه مهال په یو موټر کې چاودن وسو چې دغه شاپینګ سنټر ته د نوتو په حال کې وو. تر پیښو وروسته هم نتیجو کونه سیمې ته ورسېدل. په نایجیریا کې پروسی کې یو لړ بریدونه سوي چې پکې د بوکو حرام وسوال اسلامي ډلې ملامته سوي ده. د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه 28 کیلو هرتز اوري. افغانستان د ملي امنیت صلاحکار له پاکستانی وزیر اعظم سره لیدلی دي. شنون کې وایي د کابل پیغام اسلام آباد ته رسوي.
دوی ته به یو خصوصي پیغام ورکوي د نواز شریف د پاره چې په هغې کې به دوی ورته وي یو لار نقشه یعنی یو روډ میپ غواړي.
د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک په پوځي عملیاتو کې د دوی جایداد او کاروبارونو او د دوی نفسیاتي صحت ته د تاوان کیسې کوي.
هلیکاپټر نه شیلنګ ور باندې وکړ هر سال ته وسوځید. زما دوا ورونه او غازم سره په کاروبار باندې وکړ چې کله د دکان ولید هغه دوړه ذهني بیماران شول.
د الوت ځنو نړیوالو شرکتونو یا کمپنیو د پیښور پر هوایی ډګر خپل خدمات ځنډولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور پوری کوي چې پاکستانی او پوځیانو له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې پر هلمند برید کړی دی او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د داسې یوه کس کیسه راوړې ده چې په ډیر زیار یې بریا ترلاسه کړې ده.
زحمت او محنت کشیده ډیر زیاته مهمه خبره ده. پرمختګ جذبه و دغه جذبه په ما کې وه کله ډیر زیات وو. حتی ما سره په داسې وختونه راغلي چې ما سره به د سکون هغه فیس هم نه وو.
دا سره د شنونو په خپرونه کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع تر راځو. د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ نن یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته تلل دی او هلته د پاکستان له لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره ګوري. پنتا نن له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د همکارۍ زیاتول دي. پاکستان ته د پنتا د سفر په اړه څو ورځې مخکې وزیر ولسمشر حامد کرزي او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه شوې وه. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار رنگین دادفر سپنتانن سهار پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیز امور سره سره د امنیت په معاملو هم خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان له اړخه د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور صلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی او د افغانستان لخوا د افغانستان نائب خارجه وزیر عتیق الله حتفمال او پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال مسازه موجود وو. د دې سفر په اړه تیر شپه پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا شوی خبر پانه کې ویلې شوی وو چې افغانستان د ملي امنیت صلاحکار به د وفد په سطح د پاکستان وزیر اعظم کامی سلامتی او خارجه امور صلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي چې پکې به د دواړو اړخونو سینیئر سکیورټي افسران شامل وي. خبر پانه وایي چې دواړه ډلې به په دې غونډه کې خپل منځي تعاون یقیني جوړولو باندې توجه ورکوي او په دې لړ کې دواړه اړخونه به د دواړو ملکونو د سکیورټي حکامو ترمنځ رابطې مضبوط جوړولو باندې هم خبرې اترې کوي. هم په دې لړ کې 13 ورځې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزارت مرستیال ارشاد احمدی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه مشال ریډیو ته ویلی وو.
زموږ د ملي امنیت سلاکار له ځانګړي وړاندې سره روان دي او ځانګړي هیلې ترې کیږي. البته له دغو هیلو څخه یوه دا ده چې موږ داسې لارې چارې ومومو چې په ګډه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې کار وکړو. همداراز په دې پوه سو چې د هغو توغندیو اصلي علت څه دی چې د پولې له پورې غاړې په دغه حساس وخت کې پر افغانستان ویشتل کیږي.
د سیمه ایز چارو کارپوه طاهر خان مشال ریډیو سره د سفر په اړه اوویل چې د پخوا په نسبت افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا سفر ډیر مهم دی، ځکه چې اوس افغانستان غواړي چې مستقبل کې تعاون لپاره پاکستان نه لیکل شوی وعده واخلي. د زیاتوي
د پلاوی چې راغلی دی دوی ته به یو خصوصي پیغام ورکوي د نواز شریف د پاره چې په هغې کې به دی ورته وی یو لار نقشه، یعنی یو روډ میپ غواړي، ځکه چې افغانستان ته په ماضي کې ګیلې پاتې شوی دی چې پاکستان ورسره وعده کوي خو هغه د هغې په نظر هغه پاکستان نه پوره کوي. نو اوس خو هغې کلک د پاکستان نه وعده غواړي، بل د پاکستان هم د افغانستان نه ګیلې شته او هغه کې مهمه ګیله هم ده چې د پاکستان په نظر دلته نه خلق د اوړي پاکستانی طالبان اول خپل مرکزونه جوړي. نو بد اعتمادي خو موجود ده، خو دا مهمه ده چې سفر کیږي او هغه کیدی شي په دې خبرو کې هغه ترسه حد هغه لري شي.
د فکر ده په تیره هفته کې پاکستان ته د افغانستان ملي امنیت سلاکر رنگین داد فرس پنتا د سفر په اړه د افغانستان ولس مشر او د پاکستان وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې اترې هم شوې وي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د پاکستان پوځي چارواکي دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو پر مهال 14 نور وسلوال وژلي دي او 12 نیولي دي. آزادي سرچینې د دې شمیر پخلی نه کوي. بلخوا له شمالي وزیرستانه به کور شوي خلک وايي ټول سامانونه یې په کورونو کې پریښي دي او دا مهال له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې ISPR داوا کړې چې شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او 12 نورو وسلوالو خپل اسلحه غورځولې چې امنیتي ځواکونو ته ځان حواله کړې ده. تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دغه مقامي او کا بهراني وسلوال دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. بل طرف ته د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMA چارواکو په وینا شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له وجې راغلیو کډوالو شمیره 3,03,000 نه هم اوړېدلې ده چې زیاتره د بنو او خواوشا کې میشته شوي. دغه کډوال وایي د سیمې پرېښودلو لپاره ورته یوازې 3 ورځې ورکړل شوې وې چې یوازې په یوه جوړه کپړې کې راوتي او نور یې هر څه په کورونو پاتې شوي دي. دوی وایي بنو کې د رشن اخیستو لپاره ټوله ورځ پنمر کې تېره کړي او د سختو ستونزو سره مخ دي. د میرعلي اوسېدونکي شفاعت الله وایي سهر 4 بجو نه په قطار کې ودرېږي او ما شام واپس وګرځي.
پرین چې کین سامان واغه میلاوېدون نه هغه سامان کم کړه د لېشي وی دوڼا وا چینی وی غړي کین تکلیف ته مشته پلانې شه د غرمته میلوړي نه به میلاوېږي په کیسه سو وکړې نه میلاوېږي کین څه وی هغه میز نه پوس پوتې شي وی زنا ور پوتې وی میز نه سامانې نه پوتې ورشن ته میز تر خپلې مجبورۍ میلوړي ځکه چې دا د میز مجبورۍ ته میز کین سامان وي ستنه هغه میز نه پوس پوتې شو. دا
محمد الله وای 15,000 خلکو لپاره یوازې یوه دروازه ده چې په دغه درشن اخیستو لپاره ورشي. نو څنګه ممکنه ده چې د زرونو په شمیر په قطار کې ولاړ دغه خلک راشن واخلي او ورباندې لاټي چارج هم کیږي؟
ډېر کم یادي روغو درې ورځې ټیمې روغو په درې ورځې شلې میرو ایسه چار نه وشوله کم نه پوده شلو په پیدل باندې راووتلي او ډېر لوی په تکلیف سره بلکې په کومو وجود شمه چې کپړې را هم صرف وړلې او دا دي کې نن مې دوی دریم ورځو چې روښه بیا ستړه شو چې من شو سره ملاون شي بیا کېر بدر په پاشو.
کلامو چې بنو سپورتس کمپلیکس کې راشن پاینټ کې د سفران چارواکو نه پوښتل، نو دوی وی پورا هڅه کوي چې کډوالو ته اسانی ورکړي او کډوالو لا هم پکار دي چې وړاندې خپل رجسٹریشن وکړي او بیا یې د نادرا څخه تصدیق وکړي پس د راشن اخیستو لپاره راشي. دوی دا هم وایي د ننه د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د یو په ځای درې راشن پوینټونه خلاص شوي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای مشر ارشد خان هم وایي شمالي وزیرستان کډوالو هره کورنۍ ته به اوس هره میاشت د کور د کرایې په مد کې 3000 روپۍ ورکولی شي چې کم کډوال کیمپونو ته نه ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پام دې موضوع کې پاتې کېږو. محمد امین د شمالي وزیرستان میرلی په لوی مارکیټ کې د رخت او جامو خرڅولو دوه دوکانونه لرل. دی وایي چې کله پاکستانی پوځ پر مارکیټ بمباري وکړه نو په بازار کې هیڅ کس نه و او د دوه دوکانونه سوځېدل. دی وایي له سهاره تر ماښامه دوکانونو ته کتل چې په اور ور باندې پورې و، خو د ګرځ بندیز له کبله نه شو تللی چې اور ووژني. دی وایي د عملیاتو د شدت له کبله د دوه ورونه ذهني مریضان شول. د مشال راډیو خبریال شانواز ترغزی په بنو کې له محمد امین سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د عسکري ځواکونو لخوا د هلیکاپټرو په واسطه د میرلی په لوی بازار د هوایی بمبار په نتیجه کې د محمد امین د سلویختو لکونو روپو د جامو د خرڅولو دوه دوکانونه وسوځېدل.
میرلی مین بازار چوک محمود مارکیټ او هلته زما دوکانو د کپڑے دوکانو په دې کې تقریبا 40 لاکھ نه باسه کپڑا وه. د هلیکاپټر نه شیلنګ وربند وکړ او زما دوکانه کې زما ذاتی پاسپورټ و، 10 سال ګرنټي وه، هغه سره ما ډومیسایل وه او هغه نه بعد د میټرک نه
محمد امین وای چې هغه د دکان په قرضونو شروع کړی وو.
دا تقریبا 2008 نه زما دکان شروع شوی دی او دا 2014 سره وسم دا کاروبار شروع وو. اوس ډېر خلک لاهور کې ما باندې ډېره قرضه پته بانو کې میرم شاه کې میرلی کې او میرلی کې داسې خندانونه شته چې ماته نقد پیسې راکړي وي.
دی وای چې کله دکان شروع کاوه نو سوچ به کاوه چې په دې ګټه به هغه په خپل بچو سبق وای، د کور خرڅ په چلوي او سیالي به کوي. خو
زما دوا ورونه او غازم سره په کاروبار باندې خو چې کله دکان ولید هغه دواړه ذهنی بیماران شول. کومه دوا وړه بچان او ما دا شاو کو 14 بچان باندې را لېږي سبقونه به وای او دا دکان به هم چلاوي او بس دا نار شه ختم شول او شه یری یری شول.
د محمد امین نه مې پوښتل چې تاسو د خپل دکان نه جامې ولې نه وستلې چې ګنې تاوان مو نه وې شوه.
دا سه واچ شپې 2 بجې وې چې جټه راغله بمبار وشل مون خریده کوټینه راوته بهر ته تلې د مردا شه دا کوټه چتنر باندې کېنني او سبا چل مونږ کده ډایرکټ الیکټر راغله او شلنګ شروع شو ته په بس خو سبا نه وصل ما شمه را سمال دل چې ما په دکان باندې ورنه بردل او دوله ونه سګدل او ورتلای نه سول زکه چالي کاوټر او شیلنګ بازار باندې کار پیولا کېده.
محمد امین دا سات په بنو بازار کې میشته او وای چې کوم وخت په میرلی بازار د هلیکاپټر او شیلنګ شبیو نو بازار خالی وو او هیڅ څوک پکې نو. نو بیا دا سمانه راوړي چې ګنیدا هوایی بمبار پچا کېدو
چې حالت هو نه پایرنګ په سوا جنا د شتګرد او مخبل غریبات کو د غریبات او انداوت په بده کې ناسله ها و نه بل سګر کړنی شایو کپڑے غند غریبات مې کوه بس دا پښه وسوځه.
د محمد امین نه هغه تنان چې د تې په قرضونو جامې ور کړې نو وسره هغه خپل پیسې هم غواړي.
د زما سره چې حکومت امدادونه کې زما خو څه وسیله نشته د خلک قرضې و او شکم یو تورزه وای ما سبب جوړاو ترتیب ورته جوړاو ما خپل پیسې راکا.
او محمد امین په بنو بازار کې یو ذکرځي او د کورنۍ نور غړي شوال ته لګلي. دی وای چې کورنۍ بنو تر ولی نو ممکن نه ده چې د خوراکونو او د استوګنې د نشوالي او د سخت ګرمۍ له وجې بیماران شي. هغه په دې خوخو چې د کورنۍ ټول غم په خپل سر پورته کړي او ویل چې دوه ماشومان بچیان دي چې لا هم اسکولونو ته د تک نه دي نو ګینې هغه چیرته د هغه د مشکل نه خبر نشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو وړم ورځ د پیښور د باچا خان نړیوال هوایی ډګر پر یوې الوتکې د ډزو تر پیښې وروسته امارات ایرلاینز او قطر ایرلاینز د پیښور پر هوایی ډګر خپل خدمات تر لنډې مودې ځنډولې دي. بلخوا د پیښور پولیسو ویلي د هوایی ډګر د امنیت لپاره نوی پلان جوړ کړی دی. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د امارات ایرلاینز لخوا مشال رډیو ته ترلاسه شوي ایمیل تر مخه امارات ایرلاینز د 15 جون څخه تر نامعلومه مودې پورې د امنیت د تازه صورتحال له امله پیښور ایرپورټ باندې خپل سرویس ځنډولې دی او دا چې د دې له وجې اغېزمن شویو مسافرو ته به امارات ایرلاینز د نورو ځایونو څخه د سفر اسانتیاوې برابروي. د پېښور ایئرپورټ سینیئر منیجر ریپورټ سروسز لطیف الحق مشال ریډیو ته وویل چې د امارات ایئرلاین سره سره قطر ایئرلاینز هم پېښور ایئرپورټ باندې د خپلو جازونو کوزیدل او ختل په عارضي توګه ځنډولې دي.
قطر وبېګا هغه هم اسلام آباد نه کړې ده کنه کېدی شي چې دا نور ایئرلاینز آپریشن وکړو نو کېدی شي سبانه هغه هم واپس همدلته نه آپریټ کړي. ایکچولي نارمل بالکل دغه دې وخت کې سهن مطلب بیگم فلائٹ خپل دغه باندې شیڈول باندې دغه سحر شاهین ایئر بلو بیا انڈس اوس دې نو ایئر اریبیا دې دغه شو ارایول مو شو ډیپارچر مو شو سعودي را روان دي لکه ساتکه ایم کنفرم دي.
ایس پی کینډ فیصل کامران مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور ایئرپورټ لپاره نوې سکیورټی پلان یا امنیتی منصوبه جوړه کړې ده.
جو پیریفری میں ایریا ہمارا بنتا ہے نا جو ٹرائبل سے آ رہا ہے
مونگ سر چکم دا قبائلی سمی سخا پیخور تلات لن کی لاری دی او هغه سیمه چې د قبایلی سیمو سره پل لري هغه کې مونږ کوشش کوو چې د پوز او ایف سی سره پګړه چک پوسټونه جوړ کړو. ایئرپورټ خواوشا سیمه چرته چې جاس کوزیدو دوران ډیر لاندې راځي د هغې کابو کول نه وړاندې به مونږ د پېښور قبایلی سیمو سره جنگیدلې ځایونه خوندي کوو. نوموړي زیاته کړه چې پېښور ایئرپورټ باندې د پی ای ای جاس کوزیدو دوران نړزو پېښ نورستو تیره ورځ پولیس ته 200 څخه زیات مشکوک کسان گرفتار کړي او نن یې د سربند په اچینې سیمه کې 9 شپېته نور مشکوک کسان نیولې دي چې پلټنې ترې روانې دي. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې پېښور ایئرپورټ باندې د پی ای ای په جاس د کوزیدو پر مهال د ډزو پېښه کې یو زنانه مړه او د پی ای ای دوه کارکوونکي ژوبل شوي ول. او دا دې هم یاد وي چې پېښور ایئرپورټ باندې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې وسلوال برید شوی وو او سو وارې پرې د نامعلوم ځایونو څخه د راکټونو حملې هم شوي دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر هغه بیان سخت غبرګون ښودلی دی چې پکې هغه د پاکستان یوه شخصي ټلویژن ته د پختونخوا د اسمبلی د ماتولو ګواښ کړی دی. اپوزیشن ګوندونه وایي عمران خان له خپل بیان سره نه یوازې د اسمبلی د غړو بلکې د ټولې صوبې د ولس د رایو یا ووټونو سپکاوی کړی دی. پر دې موضوع نور معلومات د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا شروع پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په هغه بیان سخت غبرګون څرګند کړو کوم کې چې هغه په رسنو کې دړکې ورکړې وي چې هغه به د پختونخوا اسمبلی ماتوي که چېرې تیر ټاکنو کې د پنجاب ځینې حلقو کې د درغلې او د ټګې په حق لورته انصاف میلاو نشو. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې منور خان ایډوکیټ د صوبایي اسمبلی بجټ اجلاس کې دغه خبره اوچته کړه او د عمران خان بیان په سخت ټکو کې د غندون رستې ټول مخالف ګوندونو ته خاص وکړو چې د احتجاج په توګه د بجټ غونډې نه بهر وزي
چې د پی ٹی آئی صدر جناب عمران خان صاحب بار بار د دې کې پی ٹی آئی اسمبلی ما داونو خبرې کوي او دا تریس ور کوي چې زما دا کې پی ٹی آئی اسمبلی ریزال کو زه سر په دغه فلور باندې خبره کوم چې آیا دا اسمبلی عمران خان دیشي پر هم دا کړی چې دا بار بار دا د خیر ور کوي.
دا پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نیګت یاسمین اورگزے دا عمران خان دغه بیان په ضد د صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د استحقاق تحریک هم جمع کړو او وی ویل چې دا پاکستان تحریک انصاف مشر نه صرف د صوبایي اسمبلی غړو بلکې د ټولې صوبې خلکو د جمهوریت رائے توهین کړی دی.
د یو پارټي لیډرشپ چې دی نو هغه ته پکار دی چې دا غي کې یو وزډم یو ویژن یو ډیر زیات 18 سال دا غي لکه په پولیټکس کې دا غي خدمات دي. دا داسې خبره ده چې دا سه خبره کول چې دین دا یو ماشومان غونته کې خبره ده چې یو ماشوم لا په هغه تیر ماچس په ګوتور شي نو هغه وی کدا خبره مې نه منې نو اوس ما اور ورته کومه.
دا کامی وزن پاټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته اول چې عمران خان دا پنجاب نه دا کامی اسمبلی غړی منتخب شوی دی او که هغه ته دومره اعتراض وي نو سره د خپل ملګرو دی دا کامی اسمبلی نه استعفا ورکړي.
نو خبر دی چې خپل د سیټ چې د کامی اسمبلی کې دا غي نه دي استعفا ورکړي ور سره چې ملګری کم ناس ته غي ټول استعفا ورکړي نو حکومت بل تک په سنټر کې کمزور شي دا صبح نه خوځا نو خلې دي.
دا عوامي نیشنل پارټي میرمن یاسمین پیر محمد خان د عمران خان دغه بیان غیر سیاسي غیر جمهوریت او غیر سنجیده وبللو.
بالکل نن چې عمران خان کوم بیان په اخبار باندې راغلی دی دا ډیر یو غیر جمهوریت خبره ده.
خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان د اپوزیشن مختلف گندونو د احتجاج په جواب کې وویل چې عمران خان نه په یو شخصي ټلویژن بیا بیا دغه پښتنه شوې وه کچری د پښتونخوا اسمبلی ماتیږي نو بیا به هغه څه کوي. نو هغه دغه بیان ورکړی دی.
په جمهوریت کې به صحیح الیکشن پکار دی، صرف الیکشن نه دی پکار، صرف الیکشن سره مسئلې نه حل کیږي، صحیح فیر الیکشن سره مسئلې حل کیږي. د دې لپاره موږ چې موږ به هر حد پورې ځو، نو هغه عمران خان په دې کانټیکس کې دا خبره کړې وه چې موږ به هر حد پورې ځو. هغه ته چې تاسو د اسمبلی ممبران هغوی چې اسمبلی ممبران وي که حکومتي کار حد پورې ځو.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا اسمبلی کې د کال 2013-14 لپاره زمینی بجټ هم منظور کړی شو او د اسمبلی غونډه د نامعلومه وخت پورې وځنډول شوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د امنیت ټینګښت په موخه په پاکستان کې پر افغان موبایل سیمونو بندیز لګولې ده. دا بندیز د سه شنبې له مازیګره عملی شوی دی. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال احمد الله معلومات راکوي.
پاکستان حکومت د افغانستان موبایل فون کمپنیانو په پاکستان کې پر رومنګ سہولت بندیز لګولې دي چې لعملې په پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغانستان د موبایل فون کمپنیانو سیمونه بلاک شوي دي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ٹی اے انفورسمنت ډایریکټر محمد شفیق مشال ریډیو ته وویل چې د سکیورټي په وجه افغانستان څلور موبایل کمپنیانو ته په پاکستان کې ورکړې شوې رومنګ سہولت ختم کړې شوې دي او دا بندیز به د 2 نه تر 4 میاشتو پورې وي. نوموړي زیاته کړه،
گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ ہم نے موبائل آپریٹرز کو کیا کے بند کروا دی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے.
دو حکومت پہ ہدایات او پہ موبائل آپریٹرانو منگ دا سروس بند کڑو او دا سیکیورٹی پہ وجہ منگ دا گام پور تکڑو. زمنگ دا راپورنو تر مخا پہ ٹول ملک کی پہ افغان سیمونو رومنگ سہولت بند دے، خو بیا ہم منگ سروے کو او دا گورو چی پہ کمو سیمو کی خدا سیمونا کار نہ کوی او پہ افغان سیمونو رومنگ سہولت منگ پہ مستقل توگا نہ دے بند کڑے، بلکہ دا عارضی دے او دا سیمونا بعد دو چار مہینے تک
بند ہوئی.
دفاعی چارو کارپو او دا پاکستان فوج او پخوانے چاروا کے خالد منیر وائی چی شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پا ضد عملیات روان دی، نو دا ضروری وا چی افغانستان سیمونو پا پاکستان کے پا استعمال بندیز و لگولے شی.
سمرا چی دا غوا کیس سیوی اگئی تا دی افغانستان سیمونو نکال رازی او دا صحیح ہو کو، بلکہ افغانستان تا ریکویس دا ہو کی چی بارڈر سارا چی کم کم تاوری دی آگا دی بندی کی زکا چی اپریشن دی پارا دا ضروری دا چی کم از کم راپتے چی سمرا دا کول شہید وزیرستان پورا کی موبائل نشتا نو چی دی چی بنو بندی پابندی نو ٹک تا بس دا چی افغانستان تا ہوئے چی دی اپریشن دوران تا سو چی مزدو کم بارڈر سارا تاور تی موبائل دا بند سمو دیتا پنزو میلا رینج دی یو تاور نو پنزو میلو کی تاسو تاور بند کئی.
یاد دیوی چی دا تیر خالی پورس دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پی ٹی اے ته ویلی وو چې پاکستان کې د افغان سیم کارډونو په استعمال بندیز ولګوي، ځکه چې یو شمیر ورانکاری دا سیم کارډونه په تخریبي کاروایانو کې استعمالوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
د امریکا فورن پالیسی مجلې د لیکوال حسن عباس مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوی په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو نوې پیل ښکاري، خو دا به هغه وخت از اغیزناک وي چې قانون عملی کوونکي ادارې د پاکستان په نورو برخو کې هم ګامونه واخلي. د مقاله مهمه برخه ل عبدالحی کاکړه اورو.
په واشنگتن کې میشت پاکستانی لیکوال حسن عباس په امریکایي مجله فارن پالیسی کې لیکي د پاکستان ترګري عزت پالیسی یو تاواني اړخ دا هم دی چې د دې مسلې له وجوده انکار سوی، پکې ځنډ سوی او ځینې خلک شاید دا دلیل هم ورکړي چې دا پر دوکا ولاړه ده. لیکوال وایي د ترګري په اړه داسې یو فکر نه یوازې په پراخه کچه به امنیتي رامنځته کړي، بلکې په زرګونو پاکستانی وګړو، پوځیانو او پولیسو له ترګرو ډلو سره د جګړې پر مهال د ځانونو قرباني ورکړې ده. حسن عباس زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې روان عملیات یو نوی پیل ښکاري، خو د پښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان عام خلک به د دې نوې پوځي کاروایي ملاتړ جاري وساتي او آیا د فوج او ولسی حکومت ترمنځ همکاري به هم داسې پاتې شي او که څنګه؟ لیکوال حسن عباس زیاتوي پاکستان په فاټا کې یوازې د فوجي کاروایي له لارې تحریک طالبان پاکستان له منځه نسی وړلای، بلکې په کار ده حکومت د قانون نافذ کوونکو ادارو په مټ د پاکستان په نورو برخو په تیره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. لیکوال پر مخ لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په اصلاحاتو، پولیس نظام جدیدولو او د انصاف په نظام کې د کار کولو څه خاص منصوبه نه لري. د ده په خبره که داسې وکړي نو دا به د پاکستان د ترګریزت پالیسي کې یو ډیر مهم بدلون وي. حسن عباس پر مخ لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان پاکستان ته نور وخت هم په لاس ورکړي چې په فاټا کې خپله عملداري نافذ کړي او قبایلي سیمې په قانوني، سیاسي او ټولنیز حواله له نور پاکستان سره وتړي. دا شان موړی وایي باید دینی عالمان هم د ترګری په اړه په خپل دریځ له سره غور وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او کدا خبرونه پر رادیو وانه ورو نه په www.mashalradio.com یې هر وخت اوریدای شي. هلته آرکایو یا آرشیف موجود دی. عبد الله کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز او ورځې کچې په پیښور کې درې نیمه او په کابل کې 3 بجې شو.
افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین دات فرس پنتا په مشرقي پلاوي نن د اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د لیدي موډي نن سهار له پلاوي سره پاکستان ته رسیدلې. د دواړو مشرانو د لیدلو په وخت سو خبرو په اړه لا تر اوسه تفصیل نه دی ورکړل شوی. نن سهار د خیبر قبایلي سیمې په جمهوریت کې د امنیتي ځواکونو وسوال ترمنځ کښته کې څلور وسوال او درې خاصتار سرتېري وژل شوي دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ام اي واي په شمول وزیرستان کې د ګرجان دیا په شروع کې د روسي د کرسو کسانو شمیر تر څلور نیم لکه زیات شوی دی. ځای خلکو مشال ډېر په ویلي چې د حکومت له لوري ورسره د خوراک شاک په برخه کې د اړتیا وړ مرسته نه کېږي. پر پېښور ایرپورټ د پی آی ای پر الوتکه تر برید وروسته د دوبۍ، اماراتو او د قطر ایرلاینونو خپلې الوتنې ځنډه ولیدي. د پاکستان ایرلاین پر الوتکه دوه ورځې مخکې برید شوی چې پکې یوه ښځه وژل شوې او د پی آی ای دوه کارکوونکي ټپیان شوي وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې د وسوالو مخالفینو د محاصرې حالت مات کړی او ډېرو طالبانو ته مرګ ژوبله راولې ده. د نوزاد ولسوال سید مراد اغا مشال ډېر ټول چې د محاصرې د ماتولو لپاره یې د تېر ماښام په عملیت کې اویا طالبان وژلي او شاوخوا سل نور ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه وایي چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي ځواکونو وسوالو د جګړو له امله په تېر یو کال کې د ماشومانو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. دا خبره د هیواد په شمال کې د نامه د بشري حقونو د څانګې مسؤل بنجامین کلارک نن وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پیرس کې د عراق د کړکېچ په اړه ملاقاتونه کوي. او نایجیریا کې د یو هسپتال چارواکي وایي چې پرون د دغه هیواد سرشار ابوجا کې یو شاپینګ سینټر سره نږدې به مچاودنې لښته لږه 20 کسان وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید او ویاند او عبدالحی کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخبریدونکو اج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان متاثرینو په سم ډول راشن نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی او دوی کوهاټ روډ بلاک کړو چې پکې د ګاډو شیشې هم ماتې شوي او پولیسو د حالات کنټرول کولو لپاره هوایي ډزې او لاټي چارج کړی دی. دریم مخکې لیکي چې د متاثرینو د احتجاج نه دا خبره ظاهریږي چې وفاقي او صوبایي حکومت او متعلق ادارې په سم جوړ د متاثرینو خیال نه ساتي او نو ورته امداد یا نور اسانی رسولې شي، بلکې د دغه پیخي سمندستي رستو سکیورټي فورسز د راشن د ویش کار په خپل لاسو کې واغستو او هر څه په سمه طریقه تر سره شو. ادارې زیاتوي چې یو خو پوسټا د تجربه شته چې د افاتو دوران باندې نظم او ضبط څنګه ساتي او امداد به په کومه طریقه تقسیموي، او بل دا چې د سکیورټي ادارو افسران په خپل میدان کې موجود وي او د هر کار نگراني په خپل کوي. نو ځکه هر څه سمه طریقہ تر سره کیږي خو د بده مرغه حکومتي ادارې او متعلق افسران لري ناشته او په بندو کمرو کې میټونګونه کوي چې ور سره د حالاتو صحیح ادراک نه کیږي بل پلو جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي په پیښور بچاهن هوایي ډګر د سعودي عرب نه راتلونکي د پاکستان په هوایي جهاز باندې ډزې کېدل د ترهګرۍ یو نوې لار پرانیزي د ادارې په وینا په دې ډزو کې د قبیلی سیمې سره تعلق لرونکي یو زنانه په حق رسیدلې او دو نور جوبل شوی دي ادارې زیاتوي چې د پیښور ایرپورټ انتظام د سیول ایویشن او د ایرفورس سره دی او دغلته سخت سیکورټي هم ده خو د دې باوجود ترهګر په خپل مقصد کې کامیاب شو کوم چې د فکر وړ خبره ده ادارې مخکلي کې د کراچۍ په ایرپورټ حملې وروسته باید چې د پیښور ایرپورټ حفاظتي انتظامات نور هم غوره جوړ کړی شوي وو خو داسې ښکاري چې په دې انتظام کې ځینې خامۍ موجود وي او د دې نه ترهګرو فائده اوچته کړه اداریه اخیر کې وایي باید چې سیکورټي نافذ کوونکي ادارې دغه خامۍ لری کړي چې راتلونکي کې داسې قسمه پیښې بیا را مخې ته نشي او حکومت له هم د دې پیښې سخت نوټس اغستل پکار دي چې د مسافرو د ځانونو د حفاظت سره سره د قومي اساسو تحفظ هم باوري جوړ کړي شي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
ل امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو په اړه لیکلي دي چې کېدای شي همرا بریالي نشي څومره چې دا وشو د لیکوال په خبره پاکستانی پوځیان په داسې حال کې د عملیات پیل کړی دي چې د ترهګرې پر وړاندې کومه خاصه ستراتیژي وجود نه لري کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده لیکوال وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو اعلان ځنډیدلې دی خو اوس ملګري ملتونه کوشش کوي چې په خپل منځګړتوب سره موجودې ستونزې هوارې کړي مشیر ګواښ د دې مقالو له مهمو برخو سره
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د دې داوی سره عملیات شروع کړي چې تر هغه به ختمي خو کېدې شي لدی عملیاتو هغه ګټه ترلاسه نشي چې توقع یې کیږي لیکوال وایي امریکا او اسلام آباد د دې عملیاتو مثبتو نتیجو ته سترګې پر لارې دي خو پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې کومه ملي پالیسي نه لري چې له همدې عمله د شمالي وزیرستان عملیاتو ګټې به پایدار نه وي په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز همغه پخوانی طریقه کاری یعنی د ولسی وګړو وستل او د وسلوالو خلاف پوره زور کارول لیکوال وایي دا عملیات ستراتیژیک نه بلکې تکتیکی دي فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د پاکستان حکومت باید د ترهګرې د ختمولو لپاره د یوې ستراتیژي جوړولو پر مهال خپل پوز په نظر کې وساتي لیکوال وایي د پاکستان ملکی حکومت په دې وروستیو کې د ترهګرې په وړاندې قومي پالیسی جوړه او وړاندې کړه خو دا چې د پوز نظر پکې نه دی اخیستل شوی نو دا نیمګړی او عملي کول یې مشکل دی بلخوا کرسچن ساينس منیټر ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کې یو کاندید یا امیدوار عبدالله عبدالله د درغلۍ تورونه لګولي او د بې یقینۍ یو صورتحال پیدا کړی د ورځپاڼې په خبره اوس نوموړی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو سره د رامنځته شوي بحران د ختمولو لپاره ملاقات کړی کرسچن ساينس منیټر لیکي سره لدی چې ویره وا چې ډیر خلک به د رایو اچولو لپاره راونوزی خو د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې و ملیونه خلکو د ټاکنو په دوام پړاو کې برخه اخیستي ورځپاڼه لیکي په ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله کې که هر څوک نوې افغان ولسمشر شي د ګڼو چیلنجونو سره به مخ وي نوې ولسمشر به په داسې مهال خپل کار شروع کوي چې امریکا به خپل جګړی ځواکونه وباسي او دواړو کاندیدانو ویلي چې امریکا سره به هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې 9800 امریکایي پوځیان له 2014 کال وروسته پاتې شي کرسچن ساينس منیټر لیکلي چې یو بل لوی چیلنج به د خراب اقتصاد ښه کول او هیواد له دیوالیه کېدو ژغورل وي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستانی پوځیانو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای د طالبانو په جامه کې په هلمند ولایت کې جګړه پیل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال تر 4000 زیات وسلوال په هلمند کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي چې ډیری پکې پاکستانی پوځیان دي. په دې اړه پاکستان لا څه نه دی ویلي. په عین حال کې د هلمند ولایت چارواکو د هغه ولایت درنو درو نورو ولسوالیو ته د جګړې د پراختیا خبر ورکړی دی. نور معلومات اجملان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خی په هلمند کې د افغان ځواکونو خلاف جګړه کې پاکستانی پوځیان برخه لري. دا وزارت وایي د 4000 څخه زیاتو هغه وسلوالو ډیر پاکستانی پوځیان دي چې د مهال په هلمند کې جنگيږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه گزارشی که ما داریم از ساحه و ارگانهای کشفی
خغل دانش وی له بده مرقه هغه رپورټونه چې مختلف سیمه راغلي او کشفی دارو معلومات راکړي خي چې د پاکستان یو شمیر نظامی کسانی یا ملیشی له طالبانو سره وګپوګه په دې سیمه کې جنگيږي. موږ دې ډېر اندېښمن کړي یو. موږ په دې اړه خپل اعتراض هم په ډاګه کړی او تاسو پوهیږئ چې دا یو څرګند سرغړاوی او مداخله ده. افغان چارواکو ویلي چې تر 600 زیات وسلوالو 15 ورځې مخکې د سنگین پر ولسوالۍ برید وکړ. وسته چارواکي د نوزاد مساکله او کجکی ولسوالیو ته هم د جګړې د پراختیا خبره کوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک تایید کړي چې د سنگین جګړه درې نورو غونډیو ولسوالیو ته هم پراخه شوې ده.
د وسلوال مخالفینو خپل عملیات د هلمند په ځینو سیمو کې پلان اچول دي چې وګورئ د شمالي هلمند راځي چې د شمالي هلمند په ځینو ساحاتو کې لومړی د نوزاد ولسوالۍ ده، سنگین ولسوالۍ ده، کجکی ولسوالۍ ده او مساقله ولسوالۍ دي چې په دیرشم تاریخ کې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 40 تنه د پولیسو سرتیري، 9 د ملي اردو سرتیري او 15 تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې په دې جګړه کې 40 تنه مخالف وسلوال هم وژل شوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي چې د سنگین نوزاد مساکله او کجکیل ولسوالیو څخه 2000 کورنۍ د جګړې لویرې وتلې دي. د هلمند والی ویاند وایي وسلوال هڅه کوي چې د جګړې لمنه د افغانستان شمال ولایتونو او کندهار ته پراخه کړي. د عمر زواک په وینا مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي. تیر کال هم د حکومت مخالف وسلوال د سنگین په ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه وخته و چې شپږ میاشتې مقاومت وکړ.
د اجمل اند رپورت موري د خو د هلمند حال ولته په کونړ کې هم حالات د تورته دي. لکونړ ولایت د توغندې او د بریدونو لقب له سلګونه کورنۍ ننګرهار ته کډه شوې دي. دا کورنۍ په خېوي، کامي او بیسودو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دوی له حکومت غواړي چې د سرپنا ترڅنګ دی ورته د ژوند تیرولو نور اسانتیاوي هم برابر کړي. باز محمد عابد پر دې موضوع رپورت لري.
د دغه کډوالو یو شمیر کورنۍ چې د کامی پله ترڅنګ د سیند په غاړه تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي وایي چې حکومت ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپنا ترڅنګ دی ورسره لازمي مرستې هم وشي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم محمد داوود، شګل د ولسوالۍ چوګام شاده کلی اوسیدونکی یم. نیمه میاشت کېږي چې دغه ځیګه اندازه د خراب او توپونه او هغه طرف نه به دغه مزایل راتلې لګېدل. روزانه توغندي راځي او په خاص په کورونو باندې ورېږي. بیا پوځیان سرونه تر اخته ور راغل، ثقیلې راکټ د کلو تر اخته کوي او بس کلی به ته پوسه ولي. موجوده منګه په کامه سیمه کې د پله دغه طرف ته پراته دي چې هیڅ سرپنا نه لري. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ یو موسسه یا دولت یا بل چا همکاري نه راکړي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او له حکومت نه غواړي چې مرستې ورسره وشي.
زما ډاکټر دوران نوم دی. مونږه د چوغام علاقې نه پاس په دې غره کې پراتو، مالونه رانه پاتې شو. زما په خپل دا لاس لګیدلی او په چرو باندې مونږه در په در راغلی یو. د یو بل حال نه خبر، ناچاره یو. دولت والی سي په خپل راغلی او زمونږ غامونه خوړو. نور د موسساتو کوم رئیسان چې دي هغه زمونږ غام نه خوري. مونږه د افغانستان نه یو، مونږه د کابل زی یو. مونږ ته وایي پوځیان چې هلته راوختل یو یو شپه کې یو سل شپېته ګولۍ دا خوان راوختلې، په قدم په قدم ولګېدي.
کله چې مو د بې ځایه شو کډوالو ستونزې د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی مخې ته کېښودې، هغه په ځواب کې وویل چې لکونر څخه بې ځای شوي کډوال چې په خیوي ولسوالۍ کې مې شوي وو یو سل او لس کورنیو سره یې مرستې کړې او پاتې کډوالو سره به له سروې نه وروسته مرستې وشي.
کډوال چار ریاست له لورې 8250 نغد افغانۍ ورکول شوې، څلور بوجۍ غنم، څلور کوټې غوړي، نیمه بورې دال، یوه یوه خیمه او د اشپزخانه سامان هر کورنۍ ته ورکول شو. د قامې د پلس رقم کډوال پراته دي. زمونږ د سروې ټیم همدا اوس تللی ده. د سروې نه وروسته چې کورونه معلوم شي، مستحقین معلوم شي، دغه سامان به هم دغه کورنۍ ته ورکول شي او دا تقریبا ټول 2500 کورنۍ دي.
د کونړ د سرحدي ولسوالۍ او شیګل او دانګام خلک وایي چې دوی د پاکستان له لوري د توغندیزو بریدونو له امله په کډه راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان دولت هم په بیا بیا دعوه کوي چې په کونړ د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه ترسره کیږي، خو د پاکستان حکومت په بیا بیا د افغانستان د دولت دعوې رد کړي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
تاسو اوریدل چې د پنځشنبه یا د زیارت پر ورځ په څلورو بجو د خبرونه در خبرو. البته اوس وخت شوی دی روښانه مستقبل و نيزي خبرونه. کارپوهانو ویلي دي مشال رادیو ته په دغه خبرونه کې چې زیار یا مهنت د پرمختګ لار ده او هغه کسان چې د پرمختګ غواړي هغه باید ډیر زیات سیار وباسي. د دغه ونی پر روښانه مستقبل خبرونه کې به د دغه ډول باهمت ځوانانو د ژوند او د بریا حال واوري چې د ډیرو ستونزو باوجود یې اعلی زده کړې کړې دي او لوړ مقام ته یې ځان رسول دی. د خبرونه وړاندې کوونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. د پښتنو سیمې که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې، د تعلیم او ترقۍ په حواله د نورو سیمو نه شاته پاتې دي او دا راز د نورو سهولتونو په سیر پکې د تعلیمي ادارو هم ډیر کمې دي. خو د دې باوجود پښتنو ځوانانو د نورو قومونو د نوي کول سره د یو شان سفر کولو لپاره تل مهنت جاري ساتلې چې په نتیجه کې یې د پښتنو سیمې د پرمختګ په لاره روانې شوې دي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نشت برابر دي، خو زیاتره پښتنو ځوانانو د نړۍ پرمختللي تعلیمي ادارو ته ځان رسولې او اعلی زده کړې کړې دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او مهنت حال ترکو. د لړکې مو د یو ځوان ډاکټر چې دا مهال د صحت په یوه نړیواله اداره کې ذمہواری ترسره کوي خبرې کړې دي. دی وایي:
زما نوم ډاکټر حزب الله کاظم دی او زه خپل د افغانستان د کونړ ولایت کونړ خاص ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هلته پیدا شوی یم او ټول عمر مې په پېښور کې تیر کړی دی. سبق میں ټول په خبر کې ویل دی په اسلامي کالج کې یو ځای نورسته په پنجاب کې په ملتان خار کې می میډیکل کالج و او نورسته درانه افغانستان ته بعد موسساتو ادارو جوګانو د دې کې کار وکړ. بل اخر بیا امریکای ته راته چانس برابر شو د فول بایر سکالرشپ د چترلاند نو لاله امریکای ته دوه کاله مالته ماستری و غوښتل اوس فعلاً د سویټزرلند په جنیوا خار کې اوسېږم. او دلته دا یو د نړیوال صحت یو اداره ده، د ګلوبل فند یا نړیوال صندوق په نامه باندې، چې په هغې کې زه کار کوم. فعلا تقریبا دغه 15 کار وشو چې دلته اوس مصروف یم.
د وسایلو د نشتوالي او غریبۍ باوجود لوړ مقام ته د رسیدلو تر شا یې څه راز دی؟ ډاکټر کاظم په دې پوښتنه وویل:
رښتیا چې درته ما ز خپل په خبر کې چې مې سبق خو مونږ ډېر ځات یعنی مشکلات سره مخ شو. یو طرف ته غریبي و، بل طرف ته نور مشکلات ډېر ځات. خو یو څو خبرې وی چې هغه زه همیشه دې ته ډېر ځات تشویق ساتلې و ما چې زه باید خپل سبق خو ما خپل ځان یو دې ته ورسوم. یو خو دا دې چې زحمت او مهنت کشیده ډیر زیاته مهمه خبره ده. د پرمختګ جذبه خو دا جذبه په ما کې و وجود دینه چې مشکلات ډیر زیات وو. حتی ما تر په داسې وختونو راغلی چې ما تر په د سکول هغه فیس هم نو خو ما بچې ځان ته سوچ کو چې یعنی زه باید ونه درېږم ودرېدل دا ما دپاره زما په اصولو کې نه وه.
نوموړی وایي په ژوند کې د بریالي کېدو لپاره اول اوچت نظر او اعلی فکر پکار دی.
په هغه کې یو څو خبرې چې ما په خپل ځان باندې هم دغه کړې وي او زما نورو ځوانانو ته نورو پښتنو ورونو ته هم دا مشوره ده چې څوک غواړي په خپل تعلیمي برخه کې یا په انګریزي کې چې وایي پروفیشنل برخه کې پرمختګ وکړي هغوی دپاره زما یو څو مشورې دي. یو خو زما ویژن یعنی هغه نظر مې غټ ساتلی دی همیشه، هغه دا دی چې زه په وړو کې شي باندې مونږ باید اکتفا ونه کړو، هغې باندې مونږ دپاره باید کافي نه وي. دا نه چې زه د یو افسر شم، جذبه په کار ده دی چې مقصد زه د خپل وطن د خپل قام د انسانیت خدمت وکړم. دا جذبه چې دا ویژن چې په چا کې خپل هغه خدای ورته مغسې لار برابرۍ او مخکې دي.
ډاکټر کاظم د خپلې تجربې پر وړاندې کوي هر ځوان ته پکار دی چې د بریالي ژوند لپاره خپل ځان ته یو اعلی او مقدس مقصد په نظر کې ونیسي.
ما خپل ځان ته اهداف یا ګول ټاکل، خپل ځان ته مې دا مې کتل چې په دې کال کې یا پراتونکو کال کې څه پکار دی چې وکم. مثلا یو مثال عملی مثال درکم، ما ځان سره دا ټارګټ ساتلی و چې زه پکار دی چې په میټریک کې امتحان کې سو نمبر واخلم، دا غي نه اوچت نمبر. نو هغه لپاره دا زما ګول شو، هغه لپاره ما پلان جوړو د کال د میاشتې د ورځو پلان. نو خو دغه تور سولم په میټریک کې مې د ښه نمبر راغلی، بیا مې ټارګټ دا و چې په کار د چې زه خپل ځان میډیکل کالج ته کامیاب کوم. دا لپاره مې خپل ځان ته بیا پلان جوړ کړ، هغه باندې روان. نو خپل ځان ته اهداف ټاکل، خپل ځان ته ګول او ابجکټیوز ټاکل دا ډیره مهمه خبره ده. هغه د هغه د حصول د دې اهداف او د حصول لپاره بیا پلان ډیر ضرور دی چې دوی سره پلان موجود دی چې دومره وخت کې به دا کار کوم. او مې ورشه چې بل خبره دا و چې همیشه فوکس پاتې کېدل په یو شی باندې، ځان یو شی باندې توجه زیاتول. یعنی په کار نه ده چې اخوا دی خوا، یعنی غیر ضروري کارونه یا داسې مستان چې هغه وخت ضایع کوي یا داسې کارونه چې هغه وخت ضایع کوي، په هغه باندې خپل وخت ضایع کول نه دي په کار، بلکې د خپل اهداف او د حصول لپاره متوجه پاتې کېدل یا خپل فوکس ساتل ډېر ضروري خبره.
ځینې پښتانه ځوانان دا فکر کوي چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د دوی مخالف دي، خو ډاکټر کاظم دغه فکر ردوي.
تاسو ما ویل زه د کونړ ولایت نه راغلم، په ډېره غریبۍ کې ما خپل سبق خویو، بیا ټول دنیا مې ولیدله، یعنی د امریکې نه د افریقې نه تر تقریبا د دنیا ټول ملکونو ته مې سفر وکړل، د ټول دنیا خلکو سره مې خبرې وکړې. د داسې نه ده چې زه امریکې ته لاړم، هلته هغه پښتانه چې د دې اهلیت لري چې مخ خلاړ شي نور مو سره کومک کیږي دغه کیږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده چې نور دنیا د پښتنو دښمنه ده. موږ په کار ده چې د نور دنیا سره لاړ شو، موږ په کار ده چې تعلیم حاصل کو، موږ په کار ده چې زحمت وکړو، موږ په کار ده چې لکه یو چینایي یو جاپاني یو فرانسوي چې ځان یو ځی تر صحیح په کار ده چې موږ پښتانه هم دا غینه مخ شو په علم کې. نو زما په خیال سره چې ځوانانو ته دا څه سوچ په کار ده چې ویل لري چې په دنیا په ملتونو په قومونو کې پښتون قوم خپل ځای لري، باید موږ د دې نورو قومونو په تعلیم کې او په پیشرفت کې په ساينس په ټکنالوژي کې فارق کې باید دوی سره برابر یا دوی نه مخکې. نو ټول خبره په زحمت او په کوشش کې ده، په دې کې نه ده چې څوک زموږ مخالف دي. دا زما خپل تجربه ده چې دنیا مې کتلې ده، زه دې سره موافق
دا چې پښتانه دومره ذهانت او قابلیت لري، نو بیا ولې شاته پاتې دي؟ په دې حق لا ډاکټر حزب الله کاظم وای د پرمختللي هیوادونو ځوانان اوچت او اعلی هدف په پام کې نیسي او هغه ته د رسیدلو لپاره ډیر زیات مهنت کوي. نو موړه زیاتوي
او درې مې خبره چې هغه ډیر زیات ضرورت دی چې هغه خلک خپل ماغز کلاو ساتي چې کم قومونه چې مخکې تللی دي یا کم ځوانان چې ما په دې ملکونو کې ولید چې واقعا ډیر پیشرفت کړی دی، هغه خپل دماغ کلاو ساتي په غیر ضروري خبرو باندې خپل دماغ یعنی نه مصرفي، هغه باندې خپل وخت نه ضایع کوي. نو زما په خاطر چې دا ډېر ضروري خبره اوس مثلا موږ کو ګورو، موږ چلاړ شو، نو موږ په وطن کې پښتونخوا کې یا په افغانستان کې دا خبرې چې دنیا مثلا موږ سره دغه نه ده یا دا چل دی یا هغه چل دی، دا خبرې نشته. دی صرف او صرف زحمت وباسي او خپل اهداف باندې خپل فوکس ساتي. او یو بل مهمه خبره دا ده چې ملي سوچ، من پښتانه افغانان من ټول باید یو د خپل وطن او د قام فکر په ذهن کې زمونږ موجودي. هغه خلک په یو ډیر وړو کې ځکه امکار کوي خو د وطن ګټه د قام ګټه د انسانیت ګټه دای په نظر کې ساتلی وطن ته ګټه خپل ملک ته ګټه دا د هغه اصول کې شامل ده.
د ډاکټر حزب الله کاظم خبرې مو اورېدې. نوموړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په یوه نړیواله مرستندویه اداره کې کار کوي او دا نظر لري چې پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې د مهنت او تعلیم د لارې ځان د پرمختللي هیوادونو د نوي کول سره سیال کړي. د روښانه مستقبل خبرونه کې دا مهال یو لنډه د مأخلو او د دمه نه پاس د یو بل بریالي شوی ځوان نه د هغه د کامیابی راز معلومو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې روښانه مستقبل پروګرام اوري. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه وړاندې تاسو د مشال ریډیو د روښانه مستقبل پروګرام لپاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي زه د کونړ ولایت یم. په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته بیا کابل ته راغلی یم. په مختلفو ولایتو ته تللی یم خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغه شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یوه ازموینه ده دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي دته کامیاب شوی یم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نامه د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
زموږ یو شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحی بل رب راځي یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې یو فکر لیدلی دی زموږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده. هر څه په محنت کېږي. هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري سړ ډول ځان او قام د بریا په لور بیولې شي. په دې پښتانه ډاکټر جمشید سمون وای
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اوریدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دا غلغي چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته ما ته دا امکانات نشته مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسو باور وکړئ چې موږ په ما خپل په پټي کې شوتل راشکولي دي په بازار ته مې وړي دي هغه مې بیا خرڅ کړي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستي دي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مګر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم. مګر زه به ماښام لخوا تلم لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه نو په دې کې دا به بورې کور به راتلی موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به د دې نه به م خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ تاسو داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي. دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو په باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده. زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غر کې رحمت کړي د ده په حوصله هم ابو سافرین وایم چې د ده د اوو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیا ورته ورته برابرولې. بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي. موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه ورستنه او پاتې قشر وو. مګر تاسو باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر 12 ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه دلویدلی نه یو. قد چې موږ هیڅکله هم د خپل کول نه د خپل طبقه نه د خپل همزول نه روس پات شوی نیو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څنګه یې ډیره خوخوا او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو، خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نوموړی وای دنیا په یو کلی بدله شوې او هر قام چې بل نس اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه دا ولړیږي چې موږ به څه ورکوو؟ موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه افزار به اخلو، علم به اخلو، مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی، ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده. موږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو، یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان راکړه، نو زه به دته یو ایډیا ورکوم، زه به دته لوړ اخلاق ورکوم، زه به دته داسې نظریه ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته روان وي. دا شی یوازې په تعلیم باندې کیږي.
ډاکټر جمشید سمون وای پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.